په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم. افغانستان د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې اعلان یو ورځ وروسته نن بیلابیلو د افغانستان سیاسي مشرانو یو لړ څرګندونې کړې دي. د څرګندونو له حاله مو خبرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین د خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د ټاکنو بهیر پای ته ورسید او نور د اجرایه ریاست په نوم کوم تشکیل نشته. جنرال عبدالرشید دوستم د عبدالله عبدالله د هغه دریځ ملاتړ وکړ چې د ټاکنو پایلې ناقانونه بللې او د اوکراین یوه الوتکه روانه شوې چې د چین په ووهان کې بند پاتې شوي اوکراینیان خپل هیواد ته راولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ټاکنیزو کمشنرانو د ممنوع الخروجۍ په برخه کې د عبدالله عبدالله حکم له نافذه قوانینو سره په ټکر کې بولي. د ارګ ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د ممنوع الخروجۍ واک یوازې لوی څارنوالۍ سره دی. ښاغلی صدیقي وایي اوس هیواد منتخب ولسمشر لري او له دې وروسته د اجرایه ریاست په نوم کوم جوړښت نشته.
پلاتفارم انتخاباتی رئیس جمهور افغانستان یا وعده رئیس جمهور افغانستان
دی وای د محمد اشرف غنی د ټاکنو تګلاره او ژمنه همدا و چې د ملي یووالي حکومت تشکیل به دوام نه کوي. خلکو هم په همدې هدف ښاغلی غنی ته رای ورکړه. پرون رسما د ټاکنو بهیر پای ته ورسید. منتخب ولسمشر وټاکل شو. طبعا چې نور به اجرایه ریاست موجود نه وي. صدیقی وای ټاکل شوی محمد اشرف غنی په څو ساعتونو کې د ټاکنو کمیسون لخوا وثیقه ترلاسه کړي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله پرنو ویل چې د محمد اشرف غنی بریا نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان وکړ. ښاغلی عبدالله په یو حکم کې د ټاکنو کمیسون ټول کمشنران او د دارالانشا مشران ممنوع الخروج کړي او له کورنۍ چارو وزارت نه یې د دې امر د پلي کولو غوښتنه کړې. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د یو پراخ بنسټ حکومت د رامنځته کېدو په برخه کې د عبدالله عبدالله د دریځ ملاتړ کړی دی. ښاغلی دوستم په جوزجان کې یوې غونډې ته وویل د ټاکنو وروستۍ پایلې چې ترڅ کې یې محمد اشرف غنی بریالی اعلان شوی په رسمیت نه پیژني. دا وایي زه ستاسو د مشر په توګه په ټول زړه او ځان د ډاکټر عبدالله عبدالله د بیګنۍ اعلان ملاتړ کوو. موږ د ټاکنو د تقلبي اعلان چې ټاکنیزه کودتای بولي په رسمیت نه پیژنو. عبدالرشید دوستم له دې وړاندې خبرداري ورکړې و که ټاکنو کمیسن محمد اشرف غنی بریالی اعلان کړي دای به شمال کې موازی حکومت رامنځته کړي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله تیره شپه اعلان وکړ چې د دوی ټیم د ټاکنو ګټون کوي. دغو دریځونو له خلکو سره اندېښنې پیدا کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات اورېدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وای په غزنی کې د طالبانو د مان جوړولو یو مرکز د وسلو زیرمتون او د دغه ډلې د نشي توکو یو کارخونه لمنځه وړې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وای په مقر ولسوالۍ کې شوې دوی عملیاتو کې د طالبانو یو زندان هم چې څوک پکې بندي نه وو ویجاړ شوی. د دغه دفتر په خبر پانه کې راغلی چې امنیتي ځواکونو له دې ځای ځینې تجهیزات پوځي جامې یو موټر او دوه موټر سایکلونه هم ترلاسه کړي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د چین په ووهان کې د بندو پاتې شوو اوکراینیانو لیک ته چارتر شوې الوتکه له پلان شوي وخت درې ساعته ناوخته چین ته روانه شوه. د الوتکه چې کیف ته نږدې له هوایي ډګره پورته شوې د قزاقستان په الماتا کې تر دمې وروسته د چین ووهان ښار ته ځي، کومه سیمه چې د کورونا ویروس سرچینه بلل کیږي. په چین او یو شمیر نورو هیوادونو کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 15,000 ته ورسېدې او له دې امله د مړو شوو کسانو شمیر هم له 2,000 واوښت. د اوکراین تللی الوتکه به په ځایي وخت سبا سهار 8 بجې بیرته کیف ته راستنه شي چې 9 اوکراینیان او 25 بهرني اتباع به له چین نه راوباسي. دغه کسان به د 14 ورځو لپاره په اوکراین کې قرنطین وي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د چین 15 مهمې دولتي رسنۍ چې امریکا کې هم دفترونه لري د بهرنی ماموریت په ډله کې شامل کړي. امریکا د غرسنۍ د چین د کمونیست حزب د رهبری شو تبلیغاتو بنسټونو په قطار کې راوستلې. د دې ګام لمخې امریکا به دغو 15 رسنیو سره د سفارتونو په توګه چلند کوي او رسنۍ اړ دي چې امریکا کې خپل ملکیتونه له بهرنیو چارو وزارت سره ثبت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي دا رسنۍ د چین د دولت دي او د چارو کنټرول له هماغه ځای کیږي. خو د چین د بهرنۍ چارو وزارت د امریکا د بهرنۍ چارو له وزارت غوښتي چې د سړې جګړې د وخت فکرونه له سره لرې کړي. دوی ویلي چین د امریکا د ګام ته د غبرګون حق لري. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې دوه لوړپوړو چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه ښودلې. دغه جګړه پر لومړۍ کرښه پراته هغه ښارګوټي کې زیاته شوې چې د جګړې ښکېلو خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دفتر رئیس ایډی راما او سرمنشي توماس ګرمجر ویلي دوی د اوکراین په ختیځ کې د تلفاتو پر راپورونو خواشینی دي. د پرونیو راپورونو له مخې دوی له ښکېلو اړخونو د زغم او د وروستي اوربند د رعایت غوښتنه کړې ده. او روسي خبردا چې د لیبیا حکومت نن ویل د ملګرو ملتونو په قربتوب مذاکره زندولې دي. دغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني وایي دا مذاکره وروسته له هغې وزنډول شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې د ایران مخالفو ځواکونو د پلازمینې ترابلس پر بندر توپونه وویشتل. د ملي تړون حکومت چې ملګري ملتونه یې هم په رسمیت پیژني په یوه اعلامیه کې ویلي اوس له اوربند سرغړونې بیا تازه شوي. حکومت ویلي تر هغو چې د حمله کوونکو او د اوربند سرغړونکو په وړاندې جدي دریځ خپل نشي په جنوا کې به پوځي مذاکرات ترسره نشي. د خبرونو پای.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د وروستۍ پریکړې درناوی وکړي.
ما از همه جوانی به شریک در انتخابات، تیمهای انتخاباتی و احزاب سیاسی افغانستان انتظار داریم که همگی باید به پروسه های ملی، با حاکمیت قانون، به صلاحیت های قانونی، نهادهای قانونی انتخابات احترام بگذاریم.
خود دغه ټاکنو په وړاندې غبرګونونه هم دوام لري. د جنبش اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم د عبدالله له هغه دریځ چې ویلي دي ډېر ژر به یو جلا حکومت اعلان کړي ملاتړ کړی دی. له بلې خوا د امنیت او عدالت د انتخاباتي ډلې مشر رحمت الله نبیل بیا د هر ډول موازي حکومت په وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. له بلې خوا د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان یوه ورځ وروسته چې ولسمشر اشرف غنی ګټونکو اعلان کړ، ولې تر اوسه ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د افغانستان د حکومت مهمو نړیوالو ملاتړو عکس العملونه نه دي څرګند کړي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظر هم اخیستی.
پلانونه غدې نیولي چې هغې توازن د خلکو د سپورټ د ادې یا د هغوی د مخالفینو د اړتیاو نه لاسته راوړي.
د اجرائیه رئیس عبدالله په مشرۍ د سبا توان پالنې ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نتیجه رد کړې او وایي چې د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. آیا بله مرجع شته چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي؟
هغه څه چې د نهایي پایلو په نامه باندې اعلان شوي دي، په بری کې نه محکمه نه کوم بله مرجع کولی شي چې په شلو کې اسنه لاسوهنه وکړي.
د انتخاباتو لایو څارون کې سره مو په دې اړه خبرې کړې. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شبو کې هم هېرول. مننه چې ازادي رادیو اوریدل خبرونه په تاسو برخه بیا هم از نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د وروستۍ پریکړې درناوی وکړي. ښاغلی دانش دا څرګندونې نن د کابل د لویې جرګې په خیمه کې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې وکړې. هغه وویل د ډیموکراسۍ د اصل په توګه باید ټول انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو پایلې ومني. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته په کور دننه بیلابیل غبرګونونه مخیتر غلی د جنبش اسلامی ګوند مشر عبدالرشید دوستم د عبدالله عبدالله د اجرایه رئیس له هغه دریزه چې ویلي دي ډېر ژر به یو حکومت اعلان کړي ملاتړ کړی. خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو بل کاندید رحمت الله نبیل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستیو پایلو په نتیجه کې په څلورم ځای خپل کړی دی، د دغسې یو موازي حکومت رامنځته کول د افغانستان په خیر نه دی بللی. دا هغه موضوعات دي چې زما همکار اکرام الله اکرام سره راغونډ کړي دي. همدا شېبه د کابل په سټډیو کې دی. اکرام صاحب، که اوریدونکو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ پایلو له اعلان وروسته د دغو څرګندونو یا دغو غبرګونونو په اړه معلومات ورکړئ، مهرباني.
د جنبش اسلامي ګوند مشر او د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مخکښ غړی عبدالرشید دوستم وایي د عبدالله عبدالله له هغه دریځه چې ډېر ژر به ټول شموله حکومت اعلان کړي ملاتړ کوي. نوموړي چې نن یې په شمالي ولایت جوزجان کې یوې ولسي غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تورن کړ چې د فساد په پایله کې د دولت جوړونکي ټاکنیزه ډله بریالی اعلان کړه. دی وايي موږ د ډاکټر عبدالله د تیر شپې له اعلان د خپل سار په بدل دفاع ملاتړ کوو، او د ټاکنو د کمیسیون د پایلو اعلان چې له درغلې ډک یا هم ټاکنیزه کودتا د موږ ته د منلو وړ نه دی. تیر ورځ ناوخته د ولسمشرۍ د ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته چې له مخې د دولت جوړونکي ټاکنیزي ډلې مشر محمد اشرف غنی د دوهم ځل لپاره افغان ولسمشر اعلان شو، د دغه ټاکنو بل مخکښ نوماند عبدالله عبدالله د دغه پایلو د نه منلو اعلان وکړ او ویل چې د دغه ټاکنو ګټون کې دی او ډېر ژر به یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ ټاکنو بل نوماند او د امنیت او عدالت ټاکنیزي ډلې مشر رحمت الله نبیل په یو خبري غونډه کې نن ویل چې د دوی ټیم د ټاکنو بهیر باطل ګڼي، خو ښاغلي نبیل د هر ډول موازي حکومت رامنځته کول د افغانستان په خیر ونه بلل.
هر ګونه حکومت برآمده از تقلص
دی وای د درغلې په پایله کې هر ډول رامنځته شوی حکومت د افغانستان په خیر نه دی، ځکه دا چار افغانستان بحران ته وړي. موږ دا پریکړه مردود ګڼو. دغه ډول هر ډول حکومت چې د دوی په غبرګون کې جوړیږي، موږ هغه هم د افغانستان په خیر نه بولو. دا د حل لار نه ده چې موږ هر ولایت تخپل والیان معرفي کړو او هر ولایت مو دوه درې والیان ولري. دا سمنه ده راځي چې د خپل حق لپاره مبارزه وکړو او دا هیواد له اوسنۍ کړکې چوو بسو. خغلی نبیل د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان په افغانستان کې د ولسواکۍ د مړینې ورځ وبلل او ویل افغانان غواړي پوه شي چې تقلبي رایې د چا په ګټه کارول شوې دي. بلخوا د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا د ویلامې په خبرولو سره د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان د قانون ناکام پلي کول بللې ویل دي چې په پراخه او سیستماتیکا درغلې سره له یوې ټاکنیزي ټیم نه ملاتړ شوی دی. خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې د ډیموکراسۍ د اصل په توګه باید ټول ټاکنیز ټیمونه د ټاکنو پایلې ومني. خغلی دانش نن په یو غونډه کې چې له افغانستان د شوراویانو د وټلو د ورځې په مناسبت جوړه شوې و وویل چې اوس مهال د ټاکنیزو سیالیو پړاو پای ته رسیدلې دی، باید ټول اړخونه د دغه سیالیو لامل رامنځته شوي خلافات پای ته ورسوي او د یووالي لپاره کار وکړي.
اکنون
دی وای اوس د ټاکنیزو سیالیو وخت پای ته رسیدلی دی، باید د دغه سیالیو لامل رامنځته شوي اختلافات یوې خواته کړو او د یووالي لپاره یو نوی فصل جوړ او دغه شان د یو ټول شموله ملي حکومت د رامنځته کولو او د افغانستان د جوړولو لپاره هڅې وکړو. بلخوا مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی هغه پروسه چې د ټاکنو په نوم پر افغانانو تحمیل شو یو غیر ملي او د ولسواکۍ د اصولو خلاف و چې د خلکو کمرنګ ګډون پکې د دغه حقیقت ښکارندوی دی. خغلی کرزی د ټاکنو د کمیسیون د وروستۍ پالو لیلان یو ورځ وروسته نن په خپل ټویټر پر خپل فیسبوک دی چې دا ډیره طبیعي د چې اعلان شوی پایلې ونه منل شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تیر ورځ محمد اشرف غنی د ولسمشر ټاکنو ګټون کې اعلان کړ. دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستاني تیر ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې ویل چې د ولسمشر په ټاکنو کې محمد اشرف غنی 50.4% رای ترلاسه کړی او د افغان ولسمشر په توګه اعلان شو. مېرمن نورستاني د غشل چې عبدالله د 9.25% رایو په ترلاسه کولو دوهم، او ګلبدین حکمتیار د 3.15% رایو په ترلاسه کولو سره په دریم ځای کې راغلي دي. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې دغه پریکړه حافظه قوانین رڼا او د خلکو د رایو پر بنسټ کړی دی. په افغانستان کې ټاکنې ناندري نوی نه دي او د 2014 کال په ټاکنو کې دا جنجالونه دومره اوږد شول چې بل اخر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته شو. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې د اعلان په وړاندې مو د خبرونه واورېدل. د مختلفو لورو خبرونه بیا هم دوام لري. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر منتخب ولسمشر اشرف غني به په 2 ساعتونو کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ولاړ شي او هلته به هم خپله وثیقه ترلاسه کړي. دغه راز صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې نور افغانستان یو منتخب ولسمشر لري او له دې وروسته د اجرایي ریاست په نوم کوم جوړښت نشته.
نتایج نهایی توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد و پروسه انتخابات رسما پایان یافت. امروز رئیس جمهور قرار است که تا 3 ساعت دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات برند و وثیقه را که اونجا آماده شده و تسلیم شوند و طبعا روی تعیین روز تحلیف هم کار جریان داره. هنوز مشخص نشده روزش دیگر. رئیس جمهور امروز هم بعد از اینکه دیروز اعلان شد رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی افغانستان با شماری از قماندانان امنی پلیس و رئیس های شوراهای ولایتی دیدار کرد که راجع به پروسه صلح صحبت کند، چون بخش عمده کار ما در حال حاضر همین کشافات تازه در راستای پروسه صلح.
د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د مرکه د ازادي راډیو په بل د ریښ پرونه کې اوریدل شي. دغه راز په ویب پاڼه کې هم شته کولای شي چې وایوري. لکه څنګه چې مو اوریدل، ښاغلی صدیقي وویل چې د انتخاباتو پروسه نور پای ته رسیدلې. افغانستان یو منتخب ولسمشر لري او هغه هم اشرف غني دی. دغه راز وویل چې اشرف غني به نن په 2 ساعتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ شي او هغه وثیقه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو پرې کار کړی دی پرونې موږ ته وویل چې دغه وثیقه به د انتخاب تو انګټون کې ته ورکړل شي. هغه به انتر لاس کړی. د غراز صدیقي وویل چې ولسمشر د امنی قومندانان او د ولایتي شوراګانو له رئیسانو سره هم نن غونډه درلوده او په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو سره خبرې وکړي. لکه چې اشرف غني د مونشن د جرمني د مونشن له کانفرنس بیرته افغانستان ته ستون شوی، د لیدونکو کتنو لړۍ هم تیزه کړې ده. د تاسوال کې ده چې په پام کې ده د امریکا او طالبانو ترمن د روان فبروري میاشتې په وروستیو کې هم یو موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې د لاسلیک لپاره یو شرط هم دای خودل شوی چې باید د یوې اونۍ په موده کې وسلوال طالبان له تاوتریخوالی لاس واخلي. خو پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو د ولسمشرۍ د جنجالي انتخاباتو پروسه چې ډېره اوږده شوه بالاخره نتیجه اعلان شوه، ولې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت مهم نړیوال ملاتړي من جمله ملګري ملتونه په کابل کې د امریکا سفارت، اروپایي ټولنه او نور چې د انتخاباتو په اړوند بېلابېلې څرګندونې کولې او بیانونه یې خپرول، تر اوسه پورې په دې اړه کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو بل خبریال رحمت الله افغان د سیاسي چارو له یو شمېر کارپوهانو سره څېړلې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان شوې، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې او نړیوالو باورو ټاکنیزو شریکانو په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. دا چې ولې دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو شمېر شننکو پوښتلې ده. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ مشر محمد احسان زیاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې د ټاکنو پایلې جنو ته د منلو وړ نه دي، نو نړیوال هم په خورا احتیاط ګامونه اخلي.
دوه انتخاباتی تیم دا نتایج نده منله. یو انتخاباتی تیم ځان خپل ځان برنده اعلان کړ او ویل چې موږ خپل همشمول حکومت جوړوو. په دې حالت کې نړیوال ټولنې څنګه رامخته شي او چاته تبریکی وایي؟
که څه هم په نړیواله کچه د افغانستان هر اړخي شریک د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د پایلو د اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو یو اونۍ وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت شرزدافر راس ویلسن ازادي راډیو ته ویلي وو پایلې باید د قانون په چوکاټ کې داسې اعلان سي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي. تیره ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له 5 میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې اعلان او اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غني ګټونکی وباله. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله عبدالله دغه پایله کودتا وبلله او د ټول شموله حکومت د جوړولو اعلان وکړ. د نړیوالو چارو افغان کارپو فدا محمد نظری وای دا چې ټاکنې زیاتې ځنډنې سوي نو د ټاکنو د مفهوم له مخې نړیوالو ته هم ګټورې نه بریښي.
افغانستان انتخابات متاسفانه د اوس پر میاشتې دوام وکړي او د ډېرو اختلافات سره وو. نړیوال ته د تحقیق او ټول انتخاباتو په حیث نه دي، یا د انتخاباتو په معاصر مفهوم کې ډېر څه انتخابات نه دي. په انتخاباتو کې اختلاف شته په تېره بیا د عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ، او نړیوال کوشش کوي چې دا دواړه سره یو ځای کړي، اما زموږ داخلي شرایط داسې دي چې ممکن سره یو ځای نه شي. په دې خاطر نړیوال نه غواړي چې یوه خوا او بله خوا سره.
د افغانستان د ولسمشری د سګنیو ټاکنو یو نوماند او د امنیت او عدالت د ټاکنیز ډلې مشر رحمت الله نبیر بیا د شهر شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل تر کومې چې وضعیت سم نه او روښانه سوی نه وي له ښاغلي غنی او نه هم له عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. دا په داس حال کې ده چې شاوخوا شپېته ورځې وړاندې د جدې په لومړۍ نیټه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې د نړیوالو له هرکلي سره مخ سوې. د ټاکنو لومړنۍ پایلو پر بنسټ محمد اشرف خانی تر عبدالله مخکې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تداماچ یماموتو او جنو نورو د افغانستان له ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی وکړ. دوی د افغانستان د شکایتونو له کمیسیون غوښتي وو چې د وروستیو شفافو پایلو د اعلان لپاره هر اړخیزې څېړنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سره بیره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازی اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او عوام پالنې ټیم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ نتیجو په وړاندې عکس العمل څرګند کړی او ویلي دي چې دا نتیجه ورته د منلو وړ نه ده او ګواښي کړی چې جلا به حکومت جوړ کړي. مخکې مې د ثبات او عوام پالنې د انتخاباتي ټیم دوهم مرستیال اسدالله سعادتی سره خبری وکړلې. له هغه مې دا پوښتنه وکړه چې آیا دوی به په همدې دریز ودرېږي او که به کوم بدلون پکې راشي. دوی وویل چې نه، دوی په خپل دریز ولاړ دي او د حکومت د جوړولو لپاره هم ځینې اقدامات کړي او په لومړي ګام کې به ولایتي تشکیلونه جوړ کړي. له ښاغلي سعادتی سره د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې مرکه شته، کولای شي چې دا مرکه ولولي. په عین حال کې د افغانستان د اجرائیه ریاست له دفتره د کورنیو چارو وزارت ته یو مکتوب استول شوی او په هغه کې له دې وزارت غوښتل شوی چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړو او دغه راز د دارالانشا رئیسانو او د دواړو کمیسیونونو مشرانو ته اجازه ورنکړي چې له هېواده بهر وځي تر څو پورې چې یوه باصلاحیته محکمه د انتخاباتو سرنوشت معلوم کړي. تر اوسه پورې هم د اجرایه ریاست لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه نتیجه د قناعت وړ نه ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا بله مرجع شته چې د انتخاباتو سرنوشت معلوم کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پرته، هغه چې اساسي قانون او د انتخاباتو قانون ورته ده صلاحیت ورکړی چې وروستۍ نتیجه اعلان کړي. دا او ځینې نورې پوښتنې مې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشید سره په تېرې خبرونه کې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې وڅېړلې. لومړی مې له ښاغلي رشید څخه وپوښتل چې دوی دغه نتیجه څه ډول ارزوي.
دواړه کمیسیونونو په داخله کې مسلکي چلند ونه کړ. ګورې د شکایت کمیسیون پریکړه وکړه ده، پریکړه په دې ځان سره انتخابات کې وسوم کې ورکړي، او دلیل دا و چې بل پریکړه د شکایت کمیسیون په غړو مینځ کې اختلاف پیدا شو او تقریبا یو سیاسي ریښه درلوده، نه دا چې تخنیکی ریښه درلوده. نو ستونزه اول د خپل پیدا کړل، دوم قدم کې چې دوی فیصله وکړلې باید خپل فیصله په تطبیق په تار کې دوی حضور درلوده، یې حق ته باید معلومات ورکولې. تاسو وګورئ لږ ورځ نه چې کمیسیون د شکایت او فیصله صادره کړې ده، بالغی دوی کمشنران د دې ټولپوی چارواکي مطبوعاتو کې ظاهر شوی نه دي چې اړتیا خاطر قناعت ورکړي، د خپل فیصلو په اړه باندې وضاحت ورکړي. دا یو نو شک او تدید لپاره زمينه جوړول وو. بالغی دوی چې انتخاباته کمیسیون فیصله تطبیقولې، د تطبیق برخه کې موږ مور زده چې نه ولایتونه کې د شکایت کمیسیون غړي او مسؤلین په یو ولایت کې راغله، مثلا د پروسه پرې خوده په بل کې فارمسال یو کمشنر یو دوه کمشنر به ته لاړل یو چې به درې ور کمشنران موجود وو دا هم چې رقم معلومی کې هم اداري لاس نه پښتلاندې راځي او هم حقوقي پړاو چې ولې دوی داسې
رشید صاحب تاسو هم تر پوښتنې لاندې راولی دغه پروسه البته مخکې له دې چې ستړیو ته راسم د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو مرستیال عبدالستار سعادتی سره مې خبرې وکړلې ورته مې ویل چې اوس چې نتیجه اعلان شو تاسو دغه نن منئ تاسو اقدام به څه ویل چې یوه خپل حکومت پر تشکیل باندې کار کو ښاغلی سعادتی د انتخاباتو د کمیسیون دغه نتیجه چې اعلان کړې ده د کودتا نوم ورکړ تاسو هم د سره موافق یاست چې دا یو کودتا و
نه زه له سیاسي ادبیاتو سره سرکار لرم نو غواړم چې دغه په خبرو مخکونه باندې بحث ولرم ما د ما لپاره بیا مو چې د پښتنې موضوع دا ده چې کمیسیونونو په لوی لاس سره دغه سیاسي دل لپاره زمینه مساعده کوي چې اوس د منلو د منلو یا د موازی حکومتونو بحث رامنځته کړي دغه معلوماتي یعنې د کمیسیونونو په خپل کور پر ارتباط کې د کاست څه مخته بوله دا بحث رامنځته کړي
نن په ټولنیزو شبکو کې من جمله د اجرایه ریاست دفتر هم یو مکتوب مکتر استول شوی دی چې په هغه کې د کورنیو چارو وزارت ته حکم ورکړی چې باید د دواړو کمیسیونونو غړي او د غرض دارالانشا رئیسان او مشران پرې نږدې چې له هېواده ووزي دیوی زیسلا یا دیوی باصلاحیت محکمه نوم یاد کړی چې تر هغو چې دغه یوه محکمه فیصله کوي د اعلان شوو نتیجو په باب دا به کومه محکمه وي تر اوسه پورې آیا موږ خو داسې کومه محکمه نه لیدلې کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وروستۍ نتیجه اعلان کړه که چیرې معترض کاندیدان پر دې باندې اعتراض لري بله مرجع شته
له قانوني اړخ نه کومه ورسلی پایلې چې انتخابات کمیسیون اعلان کړي نور پرې کې د تغییر او د بدلون فرصت نشته یعنی هغه څه چې د نهایي پایلو په نو باندې اعلان شوی دی به پرې کې نه محکمه نه کوم بل مرجع کولای شي چې په څه لوقي اسنه لاسوهنه وکړي اوس لوقي له هغه نور انتخابات ختم شوی دی پایلې اعلان شولې او دا چې مثلا سیاسي اخنه ټکټونه مثلا اعتراض لري په مثال کې چې په اړه باندې ده اغه بل بحث او دغه کوم څه نور هغه چې ما بعض انتخابات لوقي په لور انتخابات ختم دي
د آزاد او عادلانه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو وروسته دا چې دغه پروسه په څه ډول څېړل شوې او نتیجه څه ډول اعلان شوه د دوی لپاره د قناعت وړ ده نه ده په دې اړه خپل نظر سره شریکو
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ولسمشرې د انتخاباتو د نتیجې اعلان سره په یو وخت کې په ورستو کې د سولې پروسه هم ډېره ګرمه شوې ده تاوتریخوالي د کمیدو موضوع د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کېدونکې موافقې یو جز ښودل شوی وي سرچینې ازادي راډیو ته وویلي چې د تاوتریخوالي د کمیدو په دې اونۍ کې به د طالبانو بریدونه شاوخوا په سلو کې اتیا کم شي د هغه موضوع ده چې زموږ خبریال امید زهیرمل تعقیب کړی زهیرمل صاحب وخت ډېر کم لرو که جزئیات اوریدونکو ته ووایي مهرباني
سلام روسی به دې ډیر لند پلان ډول باندې وایم که هم د دواړو ورو ترمنځ هوکړه شوې نه ده خو ازادي رادیو سرچینی ویلي چې د دې تاوتریخوالي یو برخه ده چې اتیا سلنه به بریدون راکم شي دغه د تاوتریخوالي د کمیدو نیټه به یو اونۍ ووسی یعنی د ورځې کې طالبان وړاندې 15 یا بریدون کول نږدې 15 ته به دغه شمیره راټیټ شي هم دا ډول به طالبان پر هیڅ خار باندې برید نه کوي د امریکایي ځواکونو پر مرکزونو به هیڅ ډول دز نه کیږي د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه خولي اردو کندکونه به تر برید لاندې او لوی لارې باندې به د طالبان له خوا هیڅ ډول عملیات نه کیږي همدا ډول سرچینه وایي چې تودخال د کمیدو د نیټې سره سم به امریکایي ځواکونه هم پر طالبان تهاجمي عملیات نه کوي کچې طالبان کوم برید کوي امریکایي لورې به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي همدا ډول د تودخال د کمیدو پر مهال به د افغان امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډ نظامی چینل جوړیږي چې په ورځنی ډول به ټول بهیر ساري او معلومات به په دوه کې به د طالب چارواکو سره شریک کړي
بلی زهری مل صاحب مننه کور ودان خو تر اوسه پورې دا نیټه چې لکل ودا پیلېږي د تاوتریخوالي لکمېدو او نه تر اوسه پورې نه د واضح شوی خو په هر صورت روانه فبروري میاشتې نه وشته ورځې دي که دا حساب کو یعنی په دې معنا چې د راتلونکې اونۍ له پیله یعنی د شنبې له ورځې به دغه پروسه عملي کېږي. یوې اونۍ په ترڅ کې به د جګړې ښکېل اړخونه پر یو بل له بریدونو لاس اخلي او د هغه شرط چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کېدونکې موافقې د لاسلیک لپاره ښودل شوی. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم مه هېروئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خو اسدالله الدین سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ټاکنیزو کمشنرانو د ممنوع الخروجۍ په برخه کې د عبدالله حکم له نافذه قوانینو سره په ټکر کې بللی. د ارګویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د ممنوع الخروجۍ واک یوازې لوی څارنوالۍ سره دی. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د یو پراخ بنسټ حکومت د رامنځته کېدو په برخه کې د عبدالله د دریز ملاتړ کړی. ښاغلي دوستم په جوزجان کې یوې غونډې ته وویل د ټاکنو وروستۍ پایلې چې ترڅ کې محمد اشرف غنی بریالی اعلان شوی په رسمیت نه پیژني. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د طالبانو د مان جوړولو یو مرکز د وسلو زیرمتون او د دغې ډلې د نشه یي توکو یوه کارخونه له منځه وړي. د چین په وهان کې د بندو پاتو شوو اوکراینیانو لیک ته چارتر شوی الوتکه له پلان شوی وخت 3 ساعته نه وخته چین ته روانه شوه. د الوتکه چې کیف ته نږدې له هوایي ډګر پورته شوی د قزاقستان په الماتا کې تر دمی وروسته د چین وهان ښار ته ځي او سبا سهار بیرته راستنیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د چین 15 مهمه دولتي رسنۍ چې امریکا کې هم دفترونه لري د بهرنی ماموریت په ډله کې شامل کړي. امریکا د غرسنۍ د چین د کمونیست حزب د رهبری شوی تبلیغاتو بنسټونو په قطار کې راوستلی. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې دو عالی رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. دغه جګړه پر لومړی کرخه پراته هغه ښارګوټي کې زیاته شوې چې د جګړې ښکېلو خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. او د لیبیا حکومت نن وویل د ملګرو ملتونو په کوربتوب یې مذاکرې ځنډولې دي. دغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني وایي دا مذاکرې وروسته له هغې وځنډول شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې ډېر مخالف ځواکونه د پلازمینې ترابلس پر بندر توپونه وویشتل.
ناجیه صافی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغالي او شپږ د کرکټ اکاډمۍ خصوصي سکتور ته په اجاره ورکوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا به لومړی داوطلبۍ ته وړاندې شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په شرایطو برابر شرکتونه کولی شي چې د اسنادو له زمینې سره خپل وړاندیزونه د روان 2020 کال مارچ میاشتې تر 3 نیټې افغان کرکټ بورډ ته وسپاري. د کرکټ بورډ چارواکي وایي له دغو لوبغالو څخه به ترلاسه شوي عواید د لوبغاړو د وړتیاو په لوړولو ولګول شي. د هرات جامع او صرافانو فوټبال ټیمونو پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د دغه ولایت د فوټبال لوبو مسول نجیب الله نورزین ازادي راډیو ته وویل سبا به پایلوبه ترسره شي. دغه لوبې هر کال د 150 ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. او د بارسلونا کلب او ارجنټاین هیواد د فوټبال ملي لوبډلې تکړه فوټبالر او لوبډل مشر لیونل میسی د 2019 میلادي کال د غوره ورزشکار جایزه وګټله. دا جایزه د لاروس په نوم یادیږي. میسی ته رشبه د دې جایزې لترلاسه کولو وروسته رسنیو ته وویل خوشاله يم چې دا جایزه مې د لومړي ځل لپاره ترلاسه کړه. د لاروس دا جایزه تیر کال د نواک په نوم یو تکړه او نړیوال چینس لوبغاړي ته ورکړ شوې وه. لیونل میسی چې تیر 2019 میلادي کال خورا په بریالیتوب سره پای ته ورسوه. هغه په تیر کال کې وتوانید چې شپږم د سرو زرو توپ او د شپږم او د شپږم د سرو زرو بوټ ترلاسه کړي. اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني.
د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونه ملمه مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې ورزونې د څنګه مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا ساراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي دیده دی جرم دی نفی پا اغی که اغا خپل شهادت التولانده کی. البته پا قانون که شرط داده چه دغا کس رازی دلتا با شهادت ترکیی دبا پا دی قضیه بانده با محکم پویور بانده دغا جرم ولی واقع سوی دی علتی سوی چه واقع سو، یعنی دغا جرم او دی مجنی و دی مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاو نه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډېره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بې مورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شایان یا قاتله شایان غوندې چې هغه توپک و غیره وسایل دي. دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د ساراندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې ساراندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجربه په اساس باندې کوي سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی لکمې شمیرې په کمې شمیرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راایستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی دومره خبرې خو څوک ورکوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفی پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیاده چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شوه نو دغه د کشفي ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کیدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ته راځي شواهد شهادت ترکوي دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي که دیسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د ساراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او ساراندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حالی که هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او ساراندوالۍ کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا د هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او ساراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی وویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لخوا، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی. کچیر ته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي. سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پزابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، پژوبلا یونم یرغالم پر تختیدونو باندې، پر ماتیدونو باندې لما اتل نستا.
په پښتو کې د امیر کروڑ لومړنی حماسي شعر و چې زمنګ همکار محبوب شاه محبوب تر واوراوه.
د زمنګ د سفر ګوړان دی غنی ګور ستيري یو پاتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن
د حماسي شعر په حق لا څومره په هیګي.
قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه سيدي وینا وشي دي هغه کېدای شي چې موږ هغه ته حماسي وو.
خدایا تا دې سرا وکړه چې یو نور دې را پرن خو.
حماسي شعرونه څهار زخت لري او په خلکو یې اثر څومره دی.
خاصنه هغه څوک چې هغه د ادبیاتو محصول پاتې شوی وي، د هغې احساسات د شعر سره لکه امواج دغه سیښکته پورته کیږي. د حماسي اشعارو تاثیر وي چې څومره عمیق وي څومره ژور.
هر کمره ته چې تک یا شونه کاشګاره شړیږي. هر کمره ته چې تک
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د حماسي او حماسي شعر توپیر څېړو، بیا د حماسي شعر لرغونتوب ته تم کیږو، په آخر کې مرکه هم لرو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې مونږ تکیه شو په پرده یو پلورل کی.
قدر من اوردونکو، حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړې برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه هغې لیکنې ته ویل کېږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري. قهرمان یې باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلي وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نالیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول یا یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصطلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصوره وینا چې انسانی عواطف وخوځوي، هغې ته اشتعال ورکړي او هغې انساني عواطف متحرک کړي، هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه حماسي کېدای شي، قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه سیدي وینا وشي دي هغه کېدای شي چې موږ هغې ته حماسي ووایو.
اکثر عام وګړي حماسه او حماسي شعر سره ګډوي. دوی ته یې توپیر دومره نه ښکاري، دیولوم اکاډمۍ علمی غړی څیړنوال وجیولا شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولي میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول دا حماسه ده. نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کیږي، مثلا رزمی وی، حماسي وی، جنگی مسائل وی، دغه حماسي اشعار دي خلکو کې یو تحرک پیدا کوي. یا مثلا د یو معشوق ستاینه کی آلته معشوق ډیر ستونزې ګالي مثلا کنه، دغه خپل دغه مسائل بتره ګرځي هغه قهرمانۍ ته حماسي اشعار البته دغه خصوصیات لري.
په حماسو کې د مهجورو او ارزومندو اوسیلی، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا لورایه په ترژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بېلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدی چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړی وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسایل باید په ملی، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې ده، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتابه بحث ده. څلورم بحث پکې دا ده چې الفاظ د سینې وی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والي دي. په هوادونو کې حماسويون کې شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شهدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي د پخپل په دین پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه. ته باید یا یو جوړ ټکان وګورئ، یا عاطفي برخه در باندې زوره ورشي، او یا هم احساسي برخه در باندې زوره ورشي چې ته دغه شیانو پنځولو ته وهڅېږي.
حماسي لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېږدم چشین کې باغ کې ګل ګلاب او شرموینه، یا هم د ملالې دا لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیا بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسماني غږ وایي ځکه تاثیر یې په ولس ډېر وي. د کابل اوسیدونکو طایره چې خپل هم کله ناکله هم حماسي لنډۍ زمزمه کوي، وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځان ته یو خوند او رنگ لري. چې یو د دې جملې څخه موږ یو مثال ورکولای شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه، د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواو البته ماته خوړه، او د په یو آسماني غږ سره چې یو لنډۍ وویلې، د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنانو تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زده دي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم
ژوند په
شیبو کې.
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مو سواوري د لار له سعودي رسل وکتم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډیره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبري اورو.
صفت صافه د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډیر رومانټیک هر تر سوالی شي. د ژوند زمېشت ښکلا زیاتره د خوشحال خان شعرونه مخوخيږي، په دې کې شک نسته. یو لوی برخه حماسي شعرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې مخوخيږي، مې که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولیلا شاهین دی. د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي، څومره ژور وي، په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم، د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زه هم خوښوم، هم یې اورم، او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایي چې حماسي شعر جذبات د الفاظو په ذریعه رابرسیروي. په حماسي اشعارو کې
عشقی او غنایی شیرونه هم مارات للی شي چې دا بیا کلام ته ځانګړې ښکلا وربخي. زموږ همکارې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
رزو د تاسو خپلې شاعرۍ ته څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپاړس کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم د غزني په مابس کې. ما کارتنونه هغه موږ د پرش په توګه کار ځینې اخیستې، پر هغه باندې برسېره لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایل.
یعنی دا د بندیخانې ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه.
بلکل بلکل.
په یاد بوده هغه شعر؟
یاره په یاد مې نه ده، همغه هلته راڅخه پاتې شو. بیا وروسته چې راله ما پېښور کې ما همغه دغه ته دوام پسې ورکړې.
نور دې هم اماسي ولیکل؟
بلکل، یو سیاسي اړتیا وه، موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که هغه ماسره ته ووایې چې تا سره موجوده ده، بیا به نور خبرو ته دوام ورکړو.
شپس به بلار به ترې پیدا رون سباوون دی، خلکو مرګ په مرګ محکوم شو، بر ژوندون دی، د شیرینې د وصال جنون مو ولید، د پرهات تر تېشه لاندې بې ستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لهکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی.
ډېر ښه.
قانې ګله خوب یې مه بوله، رښتیا ده، وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس ته راته وایې چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګورئ؟
ولا اماسي شته په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، که نه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوئ، څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوي؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکسه کولای شي، که نه یې دا زموږ په هنري فطرت پورې اړه لري.
بله، خپله څومره آرامېږي چې همدغه د زړه
ولا زه خو ډېر کوشش کوم. زه اکثره وخت چې همدغه شم، کله کله په خوب کې زه بیده یم، همسې یو شی راباندې راسي، مېرمنه مې ډېر راسره په تکلیف کې شي، بیا د لیونتوب څپه در باندې راغله. بیا
له پخوانیو حماسي شاعرانو نمونه راته واخلئ، د چا حماسي مو ډېرې زیاتې خوښېدلې؟
پخوانیو کې هم، په اوسنیو کې هم زه د خوشحال دغه نه وینم، که نه هره لفظ چې استعمالوي لکه یو ګرز داسې بد ګزار دا غام پننګ می وټړل توره ننګ علي د زمانه خوشحال خټک يم بند بس د کائنات په خبرو لس لسلو صدقه ش سل زرو. یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تروز پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای، په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای. دا
هغه کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي، هغو ته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي؟
ولا زه زغوی ته وایم، کنه د خلکو عواطف راوزېږوي، د قتل عام ته بد وایسته، خپله خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي، د رنګینیو په کمان باندې رنګونه واچوي او په هغه باندې ژوند ښکلی شي. ژوند د انساني شرافتونو تابع سي.
بله، ډېره زیاته مننه قانع صاحب. که دا مرکه د تاسو په یوې بلې حماسي باندې پای ته ورسو نو ډېر به ښه سي.
په سترګو خوم د اور دخله ده، او جام د اور دخله ده، سپین سهار لمبه شو، تور ماښام د اور لوخړه ده، شعر د قانې اور دی، او کلام د اور لوخړه ده.
ډېره زیاته مننه قانې صاحب، ژوندی اوسئ.
مننه مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ټول ژوند مو د حماسي شاعرۍ په څیر خوږ تیر شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو.
فرا پیسو هر صدر نہیں رکل پزڑ سخت ولی کافرا تغمو نکی جانانا چتر چو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا چپتا باندی مین شم زڑ کی وین دا ہر چا خوکی دا ہر چا باندی شک من شم مارمی عبادت کی دجومیش پیلتی لڑما دیو بلکرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا خدای نسل میں ختمی گی خیر را بیخ پختن خواتا دیر بشتا خواختنا پڑ بط کم پاو بوکی دمولا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوار جن دن ناس تڑے جن دن
دلار سارم دی خوبونم یو رکشوی تر سهر ستوری شمارم یاد میستا پیزوان چار گل دے مجبوری دلاس می تشتے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیاد کری وست دوانو نرسیگی دے دیخ پلا مرد میراد کری.